دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکی چاري بلال نبی مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدانو سر له اوسه چې لا کمپاین ته یوه میاشت پاتې ده کمپاین پیل کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغو کسانو ته خبرداری ورکړی. د سولې ولسي حرکت غړي چې په بغلان کې طالبانو مخه نیولې وه کندوز ته رسېدلی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. د اروزګان ولایت د ملي امنیت چارواکي وایي چې د ځانګړو عملیاتو پر مهال یې دوه طالب وسلوال وژلي او دوه نور یې ژوندي نیولي دي. ټاکل شوی د سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شری واکسین پیل سي او د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې امریکا به له نړیوالې سوداګرۍ سازمانه وباسي. بشپړه خبرونه. د اروزګان ولایت ته ملي امنیت چارواکي وایي د ځانګړو عملیاتو پر مهال یې دوه طالب وسلوال وژلي او دوه نور یې ژوندي نیولي دي. په اروزګان ولایت کې د ملي امنیت ریاست مشر عبدالصمد شمس نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان یې تېره شپه د مرکز ترین کوټ اړوند چینارک سیمه کې د کمین پر مهال نیولي دي.
دغه کسان مسلح راغلو او کمین ته بیا اطاعت ونکړو انداخته وکړو. دوی د جنگ په جریان کې دواړه وویشتل سو چې تاسو دوی خپل ویني او دوه نفر نور شې دی. هغه یو نفر ژوندی تسلیم سوی دی او هغه بل نفر شې دی هغه د مخدره مواد ورسره دی. یو مل تفنګچه ورسره ده. موټر سایکلان هم په دوی دی.
شاغلی شمس زیاته کړه چې له دې ډلې دوه نور وسلوال په تیښته بریالي سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شری واکسین پیل سي. د افغانستان د روغتیا وزارت د کتلوي مافیت رئیس ډاکټر دستګیر نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین لس ورځې دوام کوي. د زیاته کړه
معمولا کمپاین های را که وزارت صحت عمومی افغانستان رو تطبیق میکنه.
دی وای د واکسین کمپاین چې د افغانستان د روغتیا وزارت یې عملی کوي معمولا کور په کور وي. خو ځکه چې د شری واکسین د پچکارۍ له لارې کېږي روغتیایي ټیمونه به په کلیو کې کورو ته نږدې ځای پر ځای سي. او له میندو او پلرونو غواړو که کوچنیان یې له نهو میاشتو تر لسو کلونو عمر لري باید واکسین ته بوځي. د شاغلی نظری په وینا د شری د واکسین د تطبیق لومړی پړاو به په بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، لوګر، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، پروان، سرپل، وردک او دایکندی کې پیل سي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنی نړیواله لوبه روانه ده. آیرلند ټیم د افغانستان لپاره 215 منډي هدف ټاکلی دی. دې هدف ته د رسیدو لپاره د افغانستان ټیم اوس بیټینګ کوي. دا د افغانستان او آیرلند د لوبډلو ترمنځ په بلفاست کې د درو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. په دې لړۍ کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان او یوه آیرلند ګټلې ده. په لومړۍ لوبه کې افغانستان آیرلند ته په 9 منډو ماتې ورکړې وه او دوهمه لوبه آیرلند د درې وکټو په توپیر په داسې حال کې له افغانستانه ګټلې وه چې 28 توپونه یې لا پاتې وو. د دې لړۍ د جام ګټونکي به د نننۍ لوبې ګټونکي وي. د دې لوبې په اړه نور معلومات شیبه په شیبه په همدې خبرونه کې درته درکوو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې امریکا به له نړیوالې سوداګرۍ سازمانه وباسي. د دې ادارې موافقه په تاریخ کې تر ټولو یوازینۍ ناسمه موافقه بللې ده. د پنجشنبې په ورځ د اګست په 13 نیټه له بلومبرګ خپرونې سره د خبرو پر مهال ټرمپ د سوداګرۍ پر نړیواله اداره تور پورې کړ چې له امریکا سره ښه چلند نه کوي. په مسکو کې د روسیې د اقتصاد وزیر نن د جمعې په ورځ وویل چې امریکا به په اقتصادي توګه وځوریږي که په سوداګریزو مخالفتونو کې له اصولو واوړي. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ نړیوالې ادارې 46 غړي هیوادونو ترمنځ سوداګریز مخالفتونه رامنځته سوي دي. ټرمپ په جولای میاشت کې هم ورته خبرداری ورکړی وو چې د سوداګرۍ نړیوالې ادارې له چارواکو یې غوښتي وو چې خپل چلند تغیر کړي. د سوداګرۍ نړیواله اداره د 146 غړي هیوادونو ترمنځ سوداګریز مخالفتونه حل کوي. جرمنی د روسیې د شمالي قفقاز سیمې یو کس بیرته روسیې ته لیږلې، چیرته چې ورباندې په تروریستي فعالیتونو کې د لاس درلودو تورونه دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د دغه سړي نوم نه دی یاد کړی چې د پنجشنبې په ورځ له جرمني ایستل سوی دی. د دې ادارې په وینا ایستل سوی کس په 1980 کال کې د روسیې په کاباردینو بالکاریا سیمه کې زیږیدلی و. یادې ادارې ویلي چې پر دغه کس د قفقاز امارت سخت دریځې ډلې د ملاتړ او په سوریه کې د داعش ډلې د غړیو تر څنګ د جنګېدو تورونه دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې ویلي چارواکي شک لري دغه سړی په جرمني کې د پناه غوښتنې پر مهال جعلي اسناد کارولي وو. او په روسیه کې د چاودیدونکو موادو جوړولو په یوه کارخانه کې په چاودنه کې د وژل سوي کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. دا خبره نن روسي چارواکو په داسې حال کې کړې چې پلټونکي په ورکو سویو کسانو پسې ګرځي. د روسي رسنیو د راپور له مخې لږ تر لږه 15 کسان ورک دي. دا کارخانه د روسیې دفاع وزارت لپاره چاودیدونکي مواد تولیدوي. لږ تر لږه د دوو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل سوی دی. د بیړنیو چارو وزارت ویل چې اور وژونکي عملیې څو ساعته کار وکړ چې د چاودنې په نتیجه کې لګېدلی اور ووژني. د خبرونو پای.
دا سدي رډو ماښامنۍ خبرې مچل اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حقو کاندیدانو ته چې سر له اوسه کمپاین پیل کړی خبرداری ورکړ.
دا کسانو چې دا خلاف ورزي کړي دي د قانون مطابق به د توصیې او د اختارو د شخصي جریمې نه نیولې تر حسبه پورې د دې امکان شته دی.
له هلمند د راپاڅېدلې سولې کاروان غړي په بغلان کې له طالبانو سره مخامخ شوي. د دې حرکت ویاند وایي
امر چې کله د نیاز الله سیمې ته ورسېدو یو طالب راغی مخ ته وویل چې تاسو نور مخ ته مرزئ.
د سولې د حرکت په اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نظر اخیسته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې حرکت ملاتړ کوي او خپل حمایت لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د بشار الاسد رژیم ته د ملګرو ملتونو له خبرداري خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که ثابت شوه چې کاندیدانو له وخت مخکې کمپاین کړي ممکن نمونه یې له لس څخه لرې شي. د دغه کمیسیون منشي سید حفیظ الله هاشمي نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په قانون کې صراحت شته. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي داسې ډېرې بېلګې شته چې سر له اوسه ځینو کاندیدانو کمپاینونه پیل کړي. د قانون له مخې کمپاین ته لا نږدې یوه میاشت پاتې ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کاندیدان چې له وخت مخکې او یا د سقوط په دورازو کې کمپاین وکړي له جدي قانوني چلن سره به مخ شي. د دغه کمیسیون منشي سید حفیظ الله هاشمي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که په کاندیدانو کمپاین ثابت سول توسي اختار او نقدي جریمې وروسته امکان شته چې له لیست نه نمونه حذف شي.
دا کوم کسانو چې دا خلاف ورزي کړی دي دا قانون مطابق به د توصیه او د اختارو د نقدي جریمې نه نیولې تر حسبه پورې د دې امکان شته دی او دې سره به قانوني برخورد کیږي. موږ مخکې مې ورته اعلان کړی دي چې دا خلاف د قانون دی، دا باید چې مخکې د وخت نه څوک کمپاین وکړي.
ښاغلی هاشمي زیاتوي چې په دې برخه کې قوانین شته او سرغړوونکي به له قانون سره سم مجازات سي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان مریض کال د میزان په 28مه تر سره کیږي چې رسمي کمپاینونه یې د میزان په 8مه پیلېږي او د میزان په 26مه نیټه پای ته رسیږي چې بیا وروسته 8:30 ساعته د سقوط وخت دی. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس وایي داسې ډېرې بېلګې شته چې سر له اوسه ځینو کاندیدانو کمپاینونه اپیل کړي دي. یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې دواړه انتخاباتي کمیسیونونه باید په دې برخه کې کره او ثابت ګامونه واخلي او پرې نږدي چې کاندیدان له فرصت نه ناوړه ګټه واخلي.
د بده مرغه موږ وینو چې ځینې کاندیدان یا د سیاسي کار په یا هم نور انوانلان د دیپلوماتباته کې ځې بحثونه کوي او په یو شکل د اشکالو دی غواړي چې خپل پر کمپاینو کې په عین حال کې په ډېر مناسبتونو کې لکه د ازادۍ جشن یا په لوی اخترونو کې دوی خپل پیامونه او خپل هغه تصامیم او حتی تصویرونه په عامه سیمو کې خبر کړی وو او د پرې شکل د اشکارو دی ځان پر کمپاین کو
دا چې اوس د ولسی جرګې د انتخاباتو کمپاینونو ته کومه موده پاتې ده. یو شمیر کاندیدانو د کابل ښار او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې په واټونو او څلور لارو کې د ازادي او د لوی اختر په مناسبتونو لوی لوی عکسونه لګولي چې پخوا یې کله هم داسې نه و کړي. ښاغلی رشید زیاتوي له بخت مخکې هر ډول دود دستور چې د خلکو ذهنونه تسخیر او افکار د ځان په ګټه راواړوي کمپاین بلل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې برخه کې به جدي اقدامات وسي او سرغړوونکي به مجازات سي.
موږ جنګ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
د افغانستان د سولې پلی کاروان نن کندوز ته ورسید. په دغه کاروان کې 15 تنه نږدې 40 ورځې مخکې له کابله د مزار شریف پر لور پلی روان شوي وو، خو پرون یې په بغلان کې مخه ونیول شوه او دوی کندوز ته مخه کړه. له کندوز را ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د سولې پلی کاروان نن د جمعې ورځ کندوز ته راورسېده او د کندوز د ځوانانو، فرهنګیانو او میشتو ولسونو لخوا یې تود هرکلی وشو. د سولې د پلی کاروان د غړو په وینا چې افغان ولس له جګړې ستړی او د سولې تږی دی او دوی غواړي د دې حرکت له لارې نړیوالو ته د افغانانو د سولې غوښتنې پیغام انتقال کړي او دغه راز له نړیوالو غواړي چې نور د افغان د سولې د تامینولو لپاره رښتینې هڅې وکړي. د دغه کاروان مسؤل اقبال خیبر له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل
اساسي هدف مو دا دی چې خپل وطنوالو ته ورسو چې په هیڅ صورت بهرنیان په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره نیت نه لري. نو دا پیام غواړو د افغانانو تر غوږو ورسو او په پای کې افغانان ملیونی راټول سي او د تظاهر په ډول امریکا وغواړي چې نور روانه جګړه دې ودروه.
د ښاغلي خیبر په وینا چې په بغلان ولایت کې د ولسونو له تاوده هرکلی سره مخ شوي وو، خو بیا له بغلان څخه د دې ولایت د ډنډې غوري سیمې ته چیرته چې وسلوال طالبان واک لري تللی دي، خو هلته د طالبانو له تحقیر او توهین سره مخ شوي او برسیره پر دې د دوی غونډه هم د طالبانو لخوا اخلال شوې ده. په ورته وخت کې د سولې د پلی کاروان یو تن غړي بسم الله وطن دوست رسنیو ته وویل چې دوی غواړي د مختلفو ولایتونو د ولسونو ترمنځ ورورولي او ملي یووالی لا ټینګ کړي او له نفاق او شقاق څخه لاس واخلي او د هیواد د سولې او ثبات د دښمنانو پر وړاندې یو موټی شي.
موږ د جګړې پر شکل اړخونه باندې دغه غږ کوو چې دوی ته دغه پلمسازي نه کوي، پر دوی دغه پلمه بنده کوي چې دوی خپل ولس ته وایي چې په افغانستان کې جګړه ده، ماته پیسې راټولې کړي چې زه تروریزم له منځه یوسم، جګړه له منځه یوسم. له بده مرغه امریکا چې د تروریزم د له منځه وړلو په خاطر کمې پیسې ټولوي هغه پر همدې جګړه
ل دې سره سم د کندوزیانو لخوا د سولې د پلی کاروان تود هرکلی وشو او برسیر پر دې د کندوز میشتو ولسونو د سولې پلی کاروان څخه خپل کلک ملاتړ اعلام کړ. د نوموړي ولایت دوه تنو مدني فعالانو غلام حیدر حیدر او سید عبدالغفور هاشمی په دې اړه رسنیو ته وویل
موږ د کندوز د ولسونو په استازیتوب د دوی هرکلی ته ورغلي وو، دوی سره هرکلی وکړ او موږ د سیدرک د سیمې نه په خپلو پښو باندې د خیابان تر مدرسې پورې دغه حرکت ته دوام ورکړ. او اوس کومه تجمع چې تاسو فعلاً دلته ګورئ دغه د سولې د کاروان سره د کندوز د ولسونو ځوان سپینګیري او د مدني فعالان او ټول وګړي دلته حاضر شوي دي او دغه کاروان سره خپل ملاتړ اعلانوي.
دغه د قندوز ولسونه یعنی منګه ټول خپل د دې کاروان نه ملاتړ کاو چې په هر ځی کې دوی وي ورسره زو کدا غي اړخي کدا دې اړخي ورسره کینو او ان شاء الله دا یو ښه پایله لري.
د سولې دا کاروان په افغانستان کې په جګړه کې لخکیلو خو غوړي چې نور جګړې ته د پایټکې کېږي او د سولې د تامینولو په برخه کې دي کوټلې ګامونه پورته کړي.
د افغانستان د سولې د کاروان مخه د بغلان په ډنډي غوري ولسوالۍ کې پرون طالبانو ونیوله. په بغلان کې طالبانو دوی ته څه ویلي دي؟ د دې مدني حرکت لویان بسم الله وطن دوست سره په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي مرکه کړې.
وطن دوست صاحب تاسو راغلي بغلان ته دوه شپې تېرې کړې، ابرار ډنډ غرو ته دغه حکایت وکړي، تاسو هلته طالبان سره وکتل، نتیجه څه شوه؟
موده وړاندې د طالبانو له ادرس ته یوه خبر پاڼه خپره شوه چې ګواکې
ټول پرلتونه د امریکا پروژې دي. ورسته چې بیا موږ اړیکه ورسره ونیوله له قاري یوسف سره به وویل چې تاسو خو حرکت یاست، موږ تاسو نه یاست یاد کړي. بیا هم پر فیسبوک باندې او په نورو ټولنیزو رسنیو کې دا ادعا کېده چې دغه د سولې حرکت ګواکې د امریکا پروژه ده یا د نیکلسن پروژه ده. دا چې دوی ته موږ دا په ثبوت ورسوو، طالبان ته یې په ثبوت ورسوو چې دا د هېڅ چا پروژه نه ده، دا ولس دی، ولس راپاڅېدلی دی، د طالبان او حکومت ترمنځ منځګړیتوب کوي. په همدې خاطر موږ پرون شاوخوا یوه بجه د وزیر آباد له سیمې څخه چې په ډنډغوري پورې مربوط دی حرکت وکړ چې د طالبانو سیمو ته ورسو، د هغوی مرکز ته ورسو، له هغوی سره خبرې ولرو، ورسره وغږېږو. موږ چې کله د نیاز الله سیمې ته ورسېدو، یو طالب راغی مخ ته وویل چې تاسو نور مخ ته مه راځئ، موږ ته اجازه نه رسوي، زموږ مشرانو راته ویل دي چې دوی مه راپرېږدئ. له هغه څخه مخکې بیا ملي اردو ولاړو، هغوی ویل چې تاسو مخ ته نه شئ تللی، موږ ته ویل شوي دي چې دوی مه پرېږدئ. هغوی ته مې ویل چې دا خپلواک حرکت دی، په چا پورې مربوط نه دی، نه د چا فرمایش موږ منلی شو. همداراز مطالب هم دغسې وویل. له نیاز الله سیمې څخه ور تېر شو چې د اکازو سیمې ته اکاخېلو سیمو ته ورسېدو، شاوخوا 4-5 کیلومتره د طالبانو په سیمو کې مو رفتار وکړ. هلته نور طالبان چې شمېر یې 40 تنه ته رسېدی راغله، هغوی اجازه را نه کړه، ویل چې مشرانو اجازه نه ده کړې، هغوی ویل چې دوی مه راپرېږدئ. بیا مو ورته وویل چې موږ له ولس سره وینو، له خلکو سره وینو، ستاسو سره خبرې کوو چې دلته کومې ناخوالې رامنځته شوي دي، پر هغه سره غږېږو. دوی وویل چې یا دا خو د نیکلسن پروژه ده، نو تاسو ولې دلته راځئ؟ تاسو ورسئ د شورا باډې مخ ته او د بګرام هوایي ډګر مخ ته ولاړ شئ. بیا مو ورته وویل چې که چیرې موږ د نیکلسن پروژه یو، د امریکا پروژه یو، خو ستاسو په لاس کې، ستاسو سیمه ده، عدالت محاکمه را سره وکړئ. په همدې خاطر اغلی که چیرې تاسو پر موږ شک لرئ چې دا خپلواک حرکت نه دی، ولسی حرکت نه دی، تاسو موږ محاکمه کوي. وای خندل ولیا، بس موږ دونه وخت نه لرو، زموږ مشرانو موږ ته امر کړی دی چې دوی زموږ سیمې ته مه راپرېږدي، چې دوی زموږ سره خبرې وکړي. بې عزتي وکړه، سپینږرو ته شکنځل وکړه، موږ ته شکنځل وکړه. موږ بیا بیا ورته وویل چې موږ د سولې لپاره راغلي، تاسو هم د سولې پیغام را رسوو. دا خبره نه منله، شکنځل یې کوله. هغه خبرونه چې په رسنیو کې خپره شوي دي چې دوی وهل شوي دي، دا دروغ دي. وهل شوي نه یو، خو بې عزتي شوی ده، شکنځل شوي دي، سپکاوی شوی دی. تر هغه وروسته بیا د همدغې سیمې یو کس چې فکر کوم د طالبانو د والي معاون و مرستیال و، هغه بیا راغی، خبرې هم وکړې، بخښه یې هم غوښتله د هغو کسانو په اړه چې په دوی پورې مربوط و او زموږ سپکاوی یې کړی و. نور نو ناهیلي شو، مخ ته پرې نه شولو. که چیرې موږ نور هم ټینګار کړی وای، ښایي له تشدد سره مخ شوي وای، نو غوره مو دا وګڼله چې بیرته شاته راوګرځو. بیا راغلو په وزیر آباد سیمه کې مو شپه وکړه. دا دی اوس روان یو د کندوز خواته، ځکه په کندوز کې مو نن د جمعې په ورځ یوه لویه غونډه هلته رابللې ده. هماغه غونډې ته وینا کوو، سبا له خیره بیا مخ ته ځو د بلخ په خوا حرکت کوو.
داسې د هغو معاون نه غیر والي معاون هغوی په خپلو خبرو کې څه ټکي یاد کړ مهم ټکي؟
هغه په خبرو کې ټینګار پر دې کاوه چې تاسو باید وسله پورته کوي، جهاد وکړي. موږ ورته وویل چې 10 کاله کېږي چې همدا کیسه روانه ده، نتیجه نه ده کړې. موږ د همدغسې مدني حرکتونو په پایله کې ولس راپاڅوو، ولس راپورته کوو چې ولس د خپل سر ژغورنې غږ پورته کړي. څو چې ولس راپاڅېدلی نه یې، ولس خپل غږ پورته کړی نه یې، څوک سوله نه ورکوي، څوک یې د سر په کیسه کې نه کېږي، نه بیا سر په امن کې، نه بیا مال خوندي وي. موږ ویل چې موږ پر ولس کار کوو، څو دغه روانه جګړه چې تر ټولو زیاته قرباني موږ تاسو ورکوو، همدا ته وژل کېږي، همدا زه وژل کېږم، همدا زما یو بل ورور وژل کېږي، یا په د حکومت برخه کې ځینې کسان وژل کېږي. دغه د وژنو لړۍ نور باید پای ته ورسېږي. موږ هم له امریکا څخه دا غوښتل چې نور دلته دغه ترهګري باید له منځه ولاړه شي، جګړه باید ختمه شي. د دوی ټینګار دا و چې نه، تاسو باید د سولې پر ځای د جهاد غږ بدرګه کړئ. دوی خپلې خبرې کولې، موږ خپلې خبرې کولې، موافقې ته نه سره رسېدلو. غوره دا و چې تشدد رامنځته نه شي، موږ بیرته شاته راغلو.
د سولې د کاروان ویان بسم الله وطن دوست. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بغلان ولایت کې د طالبانو له لوري د سولې ولسی کاروان ته سپکاوی غندي او دغه عمل د بشري حقوقو خلاف او مجرمانه عمل بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کړي.
د هلمندیانو د سولې ولسی کاروان غړیو ته د طالبانو له لوري له توهین او سپکاوي وروسته د دغه ډلې یاد عمل د بشري حقونو خپلواک کمیسون له غبرګون سره مخ شو. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې د خلکو د سولې غوښتنو ته باید احترام ولري او بشري ارزښتونه رعایت کړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د هر هغه حرکتونه چې هغه د سولې د تامین لپاره، د عدالت د تامین لپاره او د قانون د حاکمیت د کولو لپاره حرکت کې موږ د هغه نه ملاتړ کوو او د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دې حرکتونو څخه ملاتړ کوي او خپل حمایت راوړي. او زموږ غوښتنه دا ده چې د دې ځوانانو
ښاغلی صدیقي ټینګار کوي هیڅ ډله حق نه لري چې د سولې په تړاو د خلکو هر ډول حرکت سپکاوی وکړي او داسې یو عمل جرم او د بشري حقونو له تړون سرغړونه ده. د هلمندي ځوانانو د سولې ولسی حرکت کاروان چې غوښتلې وسلوالو طالبانو ته د سولې پیغام ورسوي د دغه ډلې له غبرګون سره مخ شول. د سولې د ولسی حرکت غړي وای طالبانو دوی ته سپکاوی وکړ او حتی کنځای ورته وکړې. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په دوی تور پورې کړی چې ګواکې دغه کاروان په افغانستان کې یوه پروژه ده.
مخته لاړو د دوی په سیمه کې شاوخوا 5 کیلومتره د اقاخیلو سیمو ته ورسېدو. هلته شاوخوا 40 تنه طالبان راغله. هغوی موږ ودرولو او ګواښ وکړ چې نور باید موږ مخته لاړ نه شو. کوم چې موږ د سولې پیغام رسوو دوی تشدد کاوه، همداراز شکنځلې کول، سپکاوی یې کوي، خو وهلې نه دي کړې.
د سولې ولسی حرکت کاروان د تېرې روژې په میاشت کې له هلمند څخه پلی حرکت وکړ او له شاوخوا 2 میاشتې سفر وروسته کابل ته ورسېدل څو د سولې په اړه خپل پیغام حکومت او طالبانو ته ورسوي. د دغه حرکت غړیو چې شمېر یې شاوخوا 25 تنو ته رسیږي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر همداشان د امریکا په ګډون د یو شمېر مهمو سفارتخانو په وړاندې د پرلت خیمې ووهلې او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دائمي اوربند غوښتنه یې وکړه. یاد ولسی حرکت په کابل کې له شاوخوا 2 میاشتو تیرولو وروسته نږدې 10 ورځې وړاندې د افغانستان شمال د بلخ ولایت ته لوڅې پښې پلی تګ پیل کړ. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهری له طالبانو غواړي چې د دغه کاروان د سولې غږ چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده له بایک ورته ووایي. هغه وایي موږ هیله لرو چې د افغانستان د وسلوالو طالبانو رهبر د افغانانو غږ ته له ځنډ پرته مثبت ځواب ورکړي، څو له شک پرته د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره عملي ګامونه واخیستل سي. او اوس ټول امیدوار یو چې د طالبانو رهبر به انشاءالله ډېر ژر د عملي کار لپاره د مذاکراتو د پیل اعلان وکړي. که څه هم د هلمندیانو د سولې کاروان په خبره د بغلان طالبانو د دوی پیغام رد کړی او په خبره یې هغه نه د منلی. د دغه کاروان غړي ټینګار کوي چې خپل حرکت ته به دوام ورکړي. په ورته وخت کې احسان طاهری له خلکو غواړي چې له دغه کاروان سره یو ځای سي څو د سولې پیغام په افغانستان کې سراسري سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په بلفاست کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو لوبه د غرمنۍ لپاره درېدلې ده. ایرلند 125 منډې هدف د افغانستان لپاره ټاکلی دی او په ځواب کې افغان لوبغاړو تر دې دمه په 10.3 اوورونو کې 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. 350 منډې کړي دي، یعنی افغانستان ته 2 یا نورې منډې په کار دي چې دا لوبه وګټي او 9.3 اووره لري.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ازادي راډیو سلامونه وایم. زه د پاره ولایت د ښار ولسوالۍ د چکتسمی خبره کوم. کوم چې دغه موسسه کومه کومه دولت مشر کوي مشته نه راځي. زورواکان خوري، کومندانان خوري، هغه سره ویشي مشته پر 50 کوره باندې یو بجه وړه راغلی. یو بجه وړه نه 50 کوره څنګه ویشي څنګه وخه په افغانستان کې موږ ته بل شی نه دی پاتې. بیا د ازادي راډیو نو د ازادي راډیو د لارې موږ غواړو چې دغه موسسې ډېرې دي که د هغې کمې ویشل کېږي.
السلام علیکم، زه لالا د کندهار خبرې کوم.
د معروف ارغسان پر برابر باندې خبر کوم. د معروف ارغسان پر منځکا باندې زموږ د بند د څلور کاله کېږي چې خبره شروع ده او خبره شوې ده چې دلته بند جوړېږي. نو موږ زه خپله تختپل د ولسوالۍ یم وروره د دغه بند په باره کې موږ تور نور هم ټلیفونونه کړي او دا زموږ پیغام وروره که تکلیف نه وي دغه پیغام نشر کړي او دغه وړکو چارواکو ته ورسوي چې دغه بند پر برابر دي ځنډ نه کوي. دغه درې ولسوالۍ لکدامان او تختپل او بولدک دغه درې سره د معروف در رسان پورې دغه پنځه ولسوالۍ دغه بند اباتولی شي.
السلام علیکم. صدیق اللہ ساحل ولایت آزادی ریڈیو کارکون کو ناڈی کا مدد رکھوں جمن کا تھا مشکل ہے طالبانوں کو بارہ کی خبر مشکل ہے خلق بھی تشخیص کی ہے پائے طالبان بار نکلی تھی طالبان دا خواہش تو زیادہ مشکل ہے کہ طریقے کو سا بانی بھی زیادہ مشکل یہ سخت مشکل ہے ان عوام پر تو خارج کی ہے تو بھائی جا کے یہاں پر بس جا کے پورو سارا بات میں لڑی ان پر تشخیص کی لی کہتے تھے امکانات پائے بے تخاص کی عوام نے پارا بڑا یہ وقت خدمت کی آزادی ریڈیو کارکن دیکھ رہا پیغام نے سر کی مسئلہ
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړی چې په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو عملیات شای د 3 میلیونه ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرداري ورکړی چې د دې هیواد په ادلب ولایت کې له القاعده شبکې سره د تړلو څو زره جنگیالیو حضور نشي کولای هغه عملیات توجیه کړي چې د شاوخوا 3 میلیونه ملکي وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کولای شي. ستيفن دي مستورا په جنیو کې خبريالانو ته وویل النصره ډله چې اوس مهال د حیات التحریر شام ډلې په نوم فعالیت کوي، القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې چې ملګرو ملتونو پیژندلې دي باید له منځه یوړل شي. خو ښاغلي دي مستورا په ادلب ولایت کې په پیښیدونکو جګړو کې د کیمیاوي وسلو د کارولو احتمال ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې له درنو وسلو کار اخیستل جنګي جرم ګڼل کیږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې دولت او النصره ډله دواړه له کلورین ګاز څخه د کار اخیستو توان لري او دا د ملګرو ملتونو د زیاتې اندېښنې باعث کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د بشار اسد رژیم او مهم متحدي روسیا په ادلب ولایت کې د پراخو عملیاتو لپاره د پلان جوړولو په حال کې دي. د مستورا وویل دی غواړي چې په خپله ادلب ته ولاړ شي څو په دې ولایت کې د ملکي وګړو له خوندیتوب څخه ډاډه شي. ترکیه په وروستیو څو اونیو کې پر ادلب د اسد رژیم د حملې د مخنیوي لپاره ډیپلوماتیکو هڅو ته زور ورکړی او ټاکل شوی چې ترکیه، روسیه او ایران د سپتمبر په 8 نیټه په تهران کې په دې اړه خبرې وکړي. روسیه د یکشنبه په ورځ د اسد د رژیم وسلوال مخالفین د هغه څه په خاطر چې د په ادلب کې د کیمیاوي وسلو د حملې لپاره پلان شوی تیاری وبلله وغندل. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د څانګې مشرې لیندا ټام د پنجشنبې په ورځ وویل چې په ادلب کې پراخ پوځي عملیات کولای شي شاوخوا 800 زره ملکي وګړي له خپلو مینو بې ځایه کړي. همدارز د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې د سوریې پر جګړې څارنه کوي د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د حکومت لسګونه زره پلوي ځواکونه له څه باندې 2000 زغروالو ګاډو سره ادلب ته څیرمه په هما لازقیه او حلب خارونو کې ځای پر ځای شوی دی. د ټولنې ویلي چې حکومت د ادلب د جګړې لپاره زرګونه جنگیالي راټول کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
په نړۍ کې داسې خبرې هم کیږي چې هغه وخت لري نه دی چې تر تیلو د ټراک د اوبو نرخ زیات شي. د اوبو د کمیدو د اندېښنو په ترڅ کې ساینس پوهانو دا هڅې کړي چې له هوا اوبه ترلاسه کړي. تفصیل له عصمت ساروانه.
څېړونکي وایي چې له هوا څخه اوبه جوړولی شي. دوی وایي د نانو فایبر داسې سیستم یې جوړ کړی چې په وچو سیمو کې له هوا څخه د څښاک اوبه جوړوي. د میل آنلاین د راپور له مخې له هوا څخه د اوبو جوړولو دا آله چې په بیټرۍ کار کوي سپکره او په اسانه له یوه ځایه بل ته وړل کېدای شي. دا آله په یو ساعت کې له هوا څخه لس ګیلنه اوبه جوړولی شي. دا آله چې د امریکا په اوهایو کې جوړه شوې له الکترو سپین پولیمریونو څخه په استفادې له هوا اوبه راباسي یا هوا په اوبو بدلوي. په لندبلو سیمو کې په اسانه له هوا څخه اوبه جوړېدای شي، خو د دې آلې ځانګړتیا دا ده چې په وچو سیمو کې هوا په اوبو بدلوي او له بلې خوا داسې مواد په دې آله کې کارول شوي چې په لنډ وخت نسبتا زیاتې اوبه تولیدوي. د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې په دې وسیله په هر متر مربع ساحه کې د ورځې تر 180 لیتره پورې اوبه له هوا څخه جوړېدای شي. نانو فایبرونه له هوا څخه د اوبو د جوړولو ترڅنګ له هوا څخه دوړی او باکتریاوې هم جلا کوي او د دې معنا دا ده چې خورا پاکې او صحي اوبه جوړوي.
دا ساجی رډو د دې خبرې مجلې پورستوي کې به بیا هم دا خبر درکړم چې د افغانستان او ایرلند ترمن د کرکټ لوبه د غرمنۍ لپاره ځنډېدلې. د افغانستان 35 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي سوسیدلې دي او هدف یو سلو